درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي هرمیاش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماينونو او ناچاو د موادو د چاودنو لاملا وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. وچا تیر شپه پر اکسپان دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر بنسټ څرګنده کړي چې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه کسان هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د ماين پاکۍ د موسسو چارواکي وایي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقالی لګډون پرتاتر سره شو. د طالبانو امنیتي او تصفیهوي کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتي او تصفیهوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوی یعقوب مجاهد په مشهي کندهار کې غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهیم صدر او د مشرتابه د دفتر استازي مولوی نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خون په شمول د کمیسون یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتي او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوې. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافرودون کې موټر د چپکېدو لامل را منسته شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې درې ماشومان، څلور خزی او 12 نارینه شامل دي. ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیز کې په اعظم ورسک کې نن د جمعه د ننه 14 کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رویټرز اجانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړی چې د 14 کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د 14 لامل ټپیان شوی دي. پاکستان کې په ورستیو میاشتو کې د نامنه یو پیښې زیاتې شوی. نږدې 2 اونۍ مخکې په کوړه خټک کې د مدرسې د ننه د جمعې په ورځ او دنه کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر حامد الحق له شپږ نورو سره یو ځای د یو ځانمرګ برید لامل و وژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټانو خبرداري ورکړې چې د ایران لوري د خلکو نیول او په بهر کې وژل زیات شوی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د خبرداري په هغه مسوده کې ورکړې چې د اژانس ترلاسه کړي. جی و په یو بیان کې ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده او په ورته وخت کې دغه هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د اټومي پروګرام په تړاو دې خبرو ته مخه کړي. دا مسوده پرون وړاندې شو او داسې ښکاري چې د نن ورځې په وروستیو کې به د جی و د بهرنیو چارو وزیرانو لوري تصویب شي. د اوکرين پاوز نن ویل چې تیر شپې د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکرين بریټ کړي او شپارس نسکوري کړي. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل د دې الوتکو د بریټ لامل په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې ومیرمن ټپي شوی. د موري په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خار به هر د دې بریډون لامل په یو روختون کې ور لګیدل دي. او یو روسی وګړی په اوکرين کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وی محکمې 18 کلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکرين په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. د روسیې د 22 اوکرايني سرتیرو د وژلو او څلور نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. ورسلاغه چې دا کس په 2023 کال جولای کې په فنلند کې ونیول شو. اوکرايني چارواکو دا غوښتنه ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه.
دوستانو سلامونه او خې چاري. هله د چې هر چيري روغ جوړ وسی. خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼ ازادي راډیو .com هم پیدا کړئ. همدارنګه کا واتس اپ لري، دی واتس اپ چینل دی ازادي راډیو مندل او تعقیبولی شئ چې تم دا او نور خبرونه مندل کیږي. د خبرونه زیاته برخه دی ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې وکلتوري فرهنګي راډیو مجله ده، خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. لومړنی ریپورت به دار واخلو چې یو شمیر دی روغتیا ادارو په ځنګړې توګه دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې روغتیایي ستونزې په زیاتېدو دي، د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د کمیدو له کبله یوازې په تیرې و میاشت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریالۍ ریپورت.
د افغانستان د روغتیایي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیایي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډیرو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نیټې څخه تر 19 نیټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلی چې افغانستان کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمیر 191 ته رسېدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولات چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تېر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به مو وړه نه ورته انجکشن ورکوو او همدارنګه فشار هم ورته آن نه چک کوو. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل ننوزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي، نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2024 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 512 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده، او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ، او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ټرمپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغی زیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې د ماشومان لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداري ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مراشه خواله.
دوی بس دا و چې یو قصه کیسه کې تخیل زیات دی.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغېدو چارې تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړي او په معیاري ډول یې جوړي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې مرته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښو شو او په منډه
او نصرت ارمان د خپل نوی ناول کیسه را تکوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو، د فسادونو او رسوایۍ د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري ننداري ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی، او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوه شي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 25مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لوري په یو ورځ دوه ځلې ننداري ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره، او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د ننداري پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده. ځینې
خلک وایي چې ستاسو په تو وګورم چې څه پرې وړاندې او ته څه پرې چټه وځې. وروسته دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده. د نندارې پر مهال کیسه په اتو برخو ویشل شوې وه او د موسیقي و ټوټه د هرې برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا جوړل شوی او د ورسته 2000 دروشکي زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خاتون یو خطر غلی او د یو مکتب ز دوکونکو لخوا او وی ماته کلیزه مبارک وی او وی راته لیکلو چې موږ تاسو کیسا ولوستل پیدا مکرل او موږ تاسو ته دعوت درکو. ا دماغ لیک نورسته د کیسا شروع سو او زغه دغه تلار مغه شونزی تلارم دغه نورسته نور شونزی استادان نور شونزی استادان د کیسه باندې خبر سواله محلی ورسپانی رااله لیکل را باندې وکړ او د کیسه خبره سواله او دغه نورو سزونو شونځي ته دعوت سواله موږ د کوم سره غوي لوستل کیسه به بس ور باندې کاوه او هغه نورو سره د کنسرواتوار د ترانسپورت هغه از ما سره ماته ایمیل راولې جو او ول چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او مشتاق دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسی د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وګ څنګه مختلف
یعنی د اساسو د کیسې انتخاب د خود بهیر تاسو تشې کو ل هنري اړخې تاسو ته توزیع او تشې درکل سي څنګه د کیسې انتخاب کړی
د دوی بس دا و چې کیسې نور کیسیم ولی دوی معمولا هغه کیسی تر زیاد لومړی توب ورکوي چې هغه ماشومان اڅوي فردي ازادۍ ته، یعنی ماشومان اڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دې بحث دا و چې یو خصوصي کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړله او بله مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده. استاسو کیسه کې ستا چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پر مختللي دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوی ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوي کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ زما ملن کتابخانو کتاب فروشانو ته چې ته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې بس کوي خبرې کوي او زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتل بحثونه او ورډ مې ورته دی دغه خبرې مې اوریدلې. په هغه سلسله کې کوالی سره مخ شو هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي سولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي سولم هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده ژباړل شوې ده ما ته وروسته بیا هغه ایمیل را وکړ چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه ده بیا هغه نه وروسته هغه کیسه وژباړم
همدغه کیسه د بوم او سریا تاسو څه وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه بیا هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو او دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشل.
وبخښئ څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله؟
شاخه
مخکې بلوچ صاحب تاسو پورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره؟
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه هغه کیسې چې مې خپرې شوي دي هغه شپږ کتاب و کیسې مې خپرې شوي دي شاخوا اواته کیسې راځي
دغه د بوم او سریا کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نور پولی هم ده هم دومره دی خو فرانسه که ما یو کیسه لیکلی اغا شاقا تلویش مخونه ده اغا تر بسه نده خبره سوه اغا البته پا فرانسی پیش جوه اگی
لکسه لیکوال گل بلوچ سخمانه نه اوس بلا دوی سخه هم ده ده بوم او سرایا کیسه وارو
هم ده زموش پا وقتی پا یوزای که و کور دی په دغه کور کې اونجلې چې سوریا نومیږي ژوند کوي. لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې زاله لري. یو ماښام سوریا باغچه ته ځي او هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني. بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځي کې شونکی ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وای خو زما سره د کیسو کتابونه نسته زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وای ته مه خفه کیږه زه به یو کیسه درته وکړم سوریا ډیره خوشحاله کیږي په وای ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونه وو یو کاغذ باد و یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډیر لوړ په آسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزې زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم ته ماته له دې ځایه ډیر کوچنۍ معلومیږي ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډیره خندا راځي ای بیچاره پتنګ زړه دې غواړي چې تا زما په شان سي پتنګ یوه شېبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډیر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خواته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډیر لنډ دی ته د هغه په خوښه ژوند کوي نه په خپله خوښه زه نه غواړم چې ستا غوندې وم بوم وایي دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه سوریا وایي څومره ښایسته کیسه ډیره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوښه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي
کیسه لیکوال گل بلوچ خپل کیسه بوم او سرایا را سره شریکه کړه وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له وی خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلې دي. د تاریخ احمد شهید کتاب په وینا لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1478 متره مربع کې جوړ شوی او دا لرغونی ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی په ورستیو کې دی ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب خوندې شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته خوا رغېدلې دي چې تقریبا 95% ته رسېدلې دي. دی برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدل ما هغه څه چې هلته فني کسان د اوس سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم موږ په دغه سي ودانۍ ته ډېر حد پرې د هغه بخارایي سب چې لګه چې هغه او څلور کنجه خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معماران هم اوس ډېر لږ دي چې د شمرغه د هراتي معمارانو په موټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناستو و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سي ویډیو هغه برته په شکل چې په لومړي سر کې و په ماغه طرز او سبک جوړ سي ویډیو چې خاورا او خشته چې نوې البته کار سي د غیر منګرار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې بابا په ودانۍ په سرونو کې کار سي هغه له هرات راوړې ده. تر ډیره هغه پرې چې ما کم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دول سیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسیل خو رغېدلې دي. تاسو د خپل معمارانو او انجنيرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړی څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبند سره، بیا د سنور ځایونو سره.
د تا کور اصلا د بابا د وکمنی اتکاله بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول اوله سم څلور پنځوس کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي او دا بیا په ډیر لاسونو پیسلا راغلی دی. اوسنۍ جوړښت یې موږ ته پاتې وو له ډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب سیو چی دنورو ودانی پلیدو زمان پارا در دیر مهم و چی پا دغا خشت گچ نولوخ ایره او خواهی چی دا یو دول دیر پخوانی سب کنه و او موج چی افغانی میمارو لرو حتی تروس پوری دیر لرد سپاته و پا دی ورستی که دا افغانی معماری شکل تقریبا دیر تغییر سوی یا پی سلاس علی ویلنس چو دیر مودرن سوی و دیر تاریخی سیمو چه افغانان خپل ورغه ولی دا هغو تاریخی حیثیت تیزیان ورسه و یا بزنگی دوال آغا خشتی چه با بخرای سب که کاری داری اوی دا بازار چه دا مارکیت چه هم خشتی را ولی چه اغا بنا سلور کنجه وی انوی تاریخی ارزش درلود په بیورست اوربانی تاریخي سیمه راغلي چې په دغه کور کې تر ډیره حده پورې دغه باریکۍ ته ډیر پام شوی. د مثال په ډول د افغانستان له څلور سیمو څخه دلته دچ کار سیو او له دوه سیمو څخه خښت کار سیو کوم چې ما یاد ونه وکړ. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدې چې افغاني معمارانو په ډیر شدت ذکات زراکت او په ډیر آیستا آیستا د کور ډیر شکل جوړ کړی و. زما لپاره چې تر ټولو مهم و هغه د معماری هغه رنګ چې د خوشبو یا وچ وطنونو د مثال په ډول لکه کندهار کې چې هلته دوړه و موږ بارانونو دا ډیر لرو د اوبو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما لپاره ډیر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډیر جوړ دی. هغه زمنه کې هغه کښینې نه هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سبک باندې رغولی و او تر ډېره حده پورې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما په فکر البته زه په دې برخه کې شاید ډېر مسلکي ونه اوسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د هغه خان بنسټ له لوري په ډېر اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معماري یو ځای والی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل سی تاسو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 250 کاله پخوانی وخت دی؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څل رو پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید هغه پوس. د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړی ناحیه د کندهار شهر په لومړی ناحیه کې قرار لري نو څه کې یو د بابا د کور مسجد وو، یو همدا کور وو، یو وسنګ ته طویله خانه وه، یو د بابا د دولتدارۍ یو کور وو چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي. ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي، خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 80% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمال کړه او اوس یې لاندې پر غولو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای دی چې دا به شاننشین یادېده. دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، د دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه د پر بنسټ موږ ویلی شو، د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا و ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیا غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېر پخواني سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نن نه کېدی مګر امر باش په ولاړ. زما لپاره دغه تر ټولو جالب ځای و. او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي، هغه په زیرخانه کې هغه بارکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله، یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ماته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وډ هاوس و او هغه د شاه ویلې سجدان له مچا بابا په نامه نومېدلې ده، د هغه ویلې څخه ورته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې.
پښتون زوی صاحب تاسو زیرخانه د دې کور یاده کړله، یو وخت چې دا کور نه و رغېدلی یوه ویډیو یې ما کتله، په هغه کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره چې جوړ شوی وي. داس ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا به هلته پښې پکې ایښودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي.
بله، په تاکاو یې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او تاسو معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو لپاره هم دا یو څه کار شوي وي ممکن د اودس لپاره هم دا حوض کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورانې شوي نقاشي بېرته راغلل شوي دي بلې دسته
تاسو د مرکه په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي دا 15% څه پاتې دي
15% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تیرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی همچا با کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متر ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو څهان کړي دي چې هغه اوبه باید په هغو څهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له شاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا درغېدلې کور پاړې لا سجی راډیو مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
لا زندان تر زندان لنډه کیسه د کیسه د بارکوال میخیل د چ پخپل ژغی پازادی روري مجلې لورولې ده
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تابویل څوک تر شاور پسیدی د کور په ورځ ډېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت مورې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورځ کړل څه سوې ورور د کالج راغی زر مړې ورکا سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننووتو په وخت په غوسه وویل مړې پرېږدا نه یې وژې کتابونه د کوټې تخچې ته لری ورو غورځول او لای تور پالش کړي ګوټونه نو وکښلې پختنځه ته تیز ورغی بدرې پر اور پراته دی کې چمچي وهله د دل بړزن رخ سره لډار پورته وغورځیده مردارې تبیا پور کې ولاړوي غاړې په دغه چمچي د سر در وکټم بدرې په دی کې چمچي نیولې لکلاس چې وچسي غلې و په کڼ لاس یې لسره شوې دلې ټکرای سم کړ لا جواب نو ور کړی چې سباون بیا پر اور برچ وهل ګوره کمی بل وخت بیا پور کې ولیدې بیا به دی پختنځه ته نه رانه نوځي اورې او بیا هغه ستیز ووت در تخپل کوټې ته نه ووت ګورټونه وکشل ورغه په مخامخ هندار کې وکتل په تازه راغلی برتونې غوتی ووهاله لږګړې ورسته د مور څنګه تناستو ډوډې خړله د مور د سر په وشتانو کې سپین پیدا سی وو پلاسې د یو شجنه کمیس ګریوان ګانډه سباون ګریوان ته زیر وکتل عادی ته ودوی او د مردار تر وسه په دروازو کې ولاړوي خلک بچوای کې میړه خبر سو شرم دی مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوتکړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه ژغې وویل زویه که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر وښکاره کړ ځیرک هم سکول ته تللی و کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی د سباون زړه ته د مور خبره ولویده خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرې ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی ډوډۍ یې وخوړه موبایل یې له جیبه راوکیش فیسبوک یې پرانیست اړاوی را اړاوی د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده ورته لیکلی وو د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه خوند یې ورکړ او سمدستي د زړه لایک ورکړ څو شیبې وروسته بدرې هم راغله او د مور څنګ ته کښېنستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمه یې په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدرې ته مخ ورواړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدای څه غواړي؟ بدرۍ غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. زیرک راننووت. دولس کلن زیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د زیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرۍ لا بیرته کار ته نه و کښېناستې، د ورباندې غږ وکړ. زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم. زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدرۍ ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ. ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. زیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل: شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره زیرک هم له جیبه موبایل راویست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګید. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، توربخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدرۍ زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده سوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرۍ په سپېدو له راویښه سوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل سوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل: که چا ور ټکاوه دلاور ور ولېږه، خپله مور ده. بدرۍ غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لاجارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښې یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. پنځه کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو: پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرۍ ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبره ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرۍ په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرۍ په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په وره کې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرۍ غلې وه. په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچۍ فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرۍ په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوښۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپل کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوست و چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرۍ غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغ یې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرۍ له کوټې وتلې وه.
لښاغلی میاخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیو مجله کې کیسې څرنګه زیاتې شوې دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوچو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول اووه نوي مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دی د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوور.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په کې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و او فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسو دی، نو داسې مې انګېرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره. خو که زه چې توانېږم عمو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی یو تصادفي شکل باندې. ما شروع وکړل او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دي کیسې ته کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان، دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په کټ د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب و باشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداز د شبر
بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېدی؟ څو وخت هم د سې وویل چې دا د اوس بشپړ
د دین اول د انجام ته رسیدو د موده چې وګدا شو وجه هم دا و چې د مخکې نظم په ذهن کې سنو کړ چې ما لومړی درې سفر کې د دین اول ولیکل، په داسې تصادفي ډول باندې انداز جمله په جمله باندې مخکې تلم. نو بیا زه به کی بن شم ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسیدلې وي او ما نشوره سوالې له دی وجه دغه کاری د دې کتاب د لیکلو موده ونی می اته کالو ته ورسېده. خو په دې ورسته کې مې دا څه هیڅ منه وکړه، زما د ژوند داسې د کاغذونه مې چې دلته پالماري کې به یې خو داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم بشپړی کړم. نو د وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پیښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پیښې پکې باید راشي، څنګه دا پیښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسول په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب ودی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده. نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نه نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته. خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څه نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده. تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونو تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه کڅوګو داغه کرکټرونو پرګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوسوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پیښې شته چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بیخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شون د کیږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستې، ځینې پیښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیلې دي د مختلفو ځایونو دي؟ او فرزند ځینې کسان شاید ډېر متلونه ووایي بلې بیا ونه وایي.
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپلې سوي سره وغږیږي، هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د حقیقي ژوند کې چې زمونږ استاد دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې مقدار څه باید په نظر کې اړوي کولونی سي. او ما کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار ده. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تېر کړي دي، یا هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پیښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنۍ ورزنه ژوند چې کوم دی ساتونه چې دی هغه په سشي په کوم مسرپیتونه بوختیاو باندې تیریږي په دې د هر سپاره باندې ما پورا پختنی کړی دی لباندیان سره مې پختنی مطرح کړی دی هغه مې اوریدلی دی د همدې سیړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ماتم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنې هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویټ زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ د سیم پزړ کې در تیر نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر شي دی هغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول هغوم راوغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشم تللی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سودا درونه وی په ځای باندې درس او مخالبه د ناول دغه خوان چې وس پکې پاتې دی او لستون کې تریخلی دا به بیا نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي مثلا زموږ په وطن کې وس نایټ کلبونه یا د
یو څو خدانه وایي سي د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یادې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیرې کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستی کې چې څومره ناولونه چاپ شوي که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو راټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته هم اوس بیا ناول نه شو ویلی هغه 60,000 کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی نو دا بیا لاغنه اوسه غږ دی خو ما د پولیسو نه اورونه په اړه خبره وکړه چې لوستون کې واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا غلا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو بلکې یو لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی
له شغل ارمان څخه مننه امریکایي معاصر ناولیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور و چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي یاد د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یاد یې کیسه مختوري د دې اونې آزادي راډیو مجله محمد مروه زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه او بلې اونې مو خدای مل
نصیب کی غریبی دا خفا کیگی گرانا دل بارا مجبوری دا خفا کیگی زمان نصیب کی غریبی دا خفا کیگی Oh,
خفا کی